د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې افغان طالبانو د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره غونډې کړې دي او کابل پر دې غونډو اعتراض کړی دی. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ وتلی او هند له پاکستانه غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. پوره خبرونه. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې د منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې له ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دا ډلې په سرګند په پاکستان کې غونډې کوي او هغه ځای د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا د رویټرز خبري اژانس په خبرو کې ویلي کچېرې پاکستانی طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس کوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني په یو لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتي و چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. وسلوالو تېره ورځ په فاریاب کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدری رسنۍ ته وویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یولس یې نیولې دي. د جنرال حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم شامل وو.
درمیان اینمی مخالفین و طالبان
دی وای دغه مخالفان او طالبان په منځ کې بهرنی هم پیژندل شوی. فکر کوم چې دوی د ازبکستان دی او یو یې هم پاکستان دی. د جنرال عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تیر ورځ هغه مهال دزیو شو چې دای له غورمات څخه قیصر ولسوالۍ ته استنید. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني شخړې د هواري غوښتنه وکړه او له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشقابات کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازینی حل لار بللې ده. امام علي رحمان او قربان قلي بردي محمدوف په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوه ګاونډیو هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو خبری کوي چې په دروستي کې د افغانستان هغه سیمه هم ناامنه شوې چې د دې هوادونو پوله ته نږدې پرتې دي. داسې اندېښنې شته چې ښایي سخت دریزي وسلوال د افغانستان څخه خپل فعالیتونه د منځنۍ اسیا د هوادونو ته پراخ کړي. په کندوز ولایت کې د وزګارۍ له امله ډېر ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځایږي. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د برخې مسؤول عبدالغفور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي او دا رقم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي هوتک خبرداری ورکړ که حالت همداسې دوام وکړي د کندوز امنیتي وضعیت به نور هم خراب شي. په کندوز کې له څو میاشتو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وخت ناوخته جګړه کیږي او ځینې سیمې لا هم د مخالفینو په ولکه کې دي. هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیروی یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، د انګلستان یو پاوند 15 پوله او د زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 80 پوله. بیا هم خراغلی هند له پاکستانه غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بلتون غوښتونکو سره د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې تر مخکې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوال سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکاس سوارا وویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې فا په ښار کې له شوي تفاهم سره سمې نه دي. د هند سره صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره تیره میاشت اوفا په ښار کې کتلي وو او داسې ښکارېدل چې دواړه لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمېر بېلتون غوښتونکي مشران چې نوې ډیلي ته تلل په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقیف شول او څو ساعته وروسته بېرته خوشې شول. په دغو نیول شویو کې یو هم میرویز عمر فاروق دی. ده وویل د هند حکومت حیرانه دی چې څه وکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ دی. د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند نیټ پرایس وویل فاضل احمد الحیالي هغه مهال په یو هوایي برید کې وژل شو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریې او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤول و. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند د الحیالي وژنه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ته یو دروند ګزار بللی ځکه چې د نوموړي اغېز د ډلې مالی رسنیز او اکمالاتي فعالیتونه څرخول. د ابو عبدالله په نوم د داعش د رسنیو یو بل مسؤول هم په دې هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تېره ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه تلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر اهود بارک یو غږ موندلی دی چې وایي ده د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. اهود بارک دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل لوی درستیز د برید د یو پلان مخه ونیوله او ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 میلادي کال کې د دې لپاره ونه شو چې د امریکا او اسرائیل ځواکونو تمرینات لرل. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې اسرائیل د ایران او د نړۍ د پیاوړي هیوادو ترمنځ د اټوم په برخه کې د شوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي وو. د نړیوالو له ایران سره منلې ده چې د اټومي حساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کوي. د عراق د شیعه او مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني لاستاجو یو تن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته دې دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لویه غله دې تعقیب کړي. خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش له وسلوالې ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه شي. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړې دي. د جمعې له لمانځه څو ساعته وروسته په کربلا، بغداد او څو نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریونونه وکړل او د اصلاحاتو ښو خدمتونو د وړاندې کولو او د فساد د پای ته رسولو غوښتنه یې وکړه. او د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردام څخه پاریس ته روانو درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند د فرانسې ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی او د اورګاډي له سپرلیو خالي کړل شوی دی. نوموړي ویلي د دې برید انګېزه لا څرګنده نه ده. له بلې خوا د فرانسې د اورګاډو د ملي ادارې ویاند ویلي چې مشکوک کس یو میل وسله او یو چاقو درلود. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مومننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې طالبانو د خپلو اختلافاتو د حل کولو لپاره غونډې کړې او کابل د دې علني غونډو په خاطر پر پاکستان اعتراض کړی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د نظر له امنیتي چارواکو سره هم شریک کړی.
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي.
زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي له امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په دې ارتباط د افغانستان د امنیتي چارواکو نظر د سره شریکه وو. د امنیتي ځواکونو او ملکیانو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره لوبې شوي.
دا د اشاره کرټي لوبې وي چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ ترسره شولې.
دا لوبې په خوست کې شوي دي او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا روانی تکلیفونه د شخړې د جګړې سره زیاتېږي. یو خوده او بل خوده که څوک روانی تکلیف ولري که شخړه باندې جګړه
په دې اړه د روغتیا ژوند شتمني په پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له یو شمېر هغو ملایانو سره کتلي چې هڅه کوي د ملا محمد عمر له مړینې را وروسته د طالبانو ترمنځ را پیدا شوي اختلافونه حل کړي. دا د هغو غونډو په لړ کې وروستۍ یوه ده چې افغان حکومت یې غوسه کړی او پاکستان یې ملامته کړی چې په خپله خاوره کې د افغان حکومت مخالفانو ته د غونډو او راټولېدو اجازه ورکوي. په دې اړه اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفسیر وړاندې کوي.
څو ونې مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبه په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور او ملاتړي منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې تېره اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته یې د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشران غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قبله وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
کابل اسلام آباد تورن کړی دی چې طالبانو ته اجازه ورکوي په پاکستان کې عالمي غونډې وکړي. بل لور ته د پاکستان ډان رسپانی د پنشن پیپرز راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې پر پاکستان خپلې مرستې بندې کړي او دا د دې لپاره چې پاکستان نه دی توانېدلی چې د حقاني شبکه وځپي، او پاکستان ژمنه کړې وه چې د حقاني شبکه به ځپي خو دا کار یې نه دی کړی. اما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته عملیات دوام لري او په ترورستانو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي. له پاکستانه په دې اړه تفصیل د سبې شفق پورا پور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راپورونه په اړه له تفصیلې ډډه کړې چې وایي واشنګټن اسلام آباد ته د تروریزم په ضد مبارزه کې د متحدینو د ملاتړ په نامه د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې واشنګټن ادا کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې د وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او چندان پرمختګ یې نه دی کړی چې په نتیجه کې ښایي د هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د ملیونونو ډالرو مرسته وځنډېږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د حقاني شبکې پر وړاندې د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي، او که چیرې د باراک اوباما اداره کانګرس ته ثابته نه کړي چې د پاکستان پوځ حقاني شبکې ته پوره تاوان رسولی، نو متحده ایالات به هغه هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په لړ کې ورکوونکي مرستې وځنډوي. امریکا په داسې وخت کې پر پاکستان د متحدینو د ملاتړ په نامه د ورکوونکي مرستې ځنډولو خبرداری ورکړی چې په دې وروستیو کې افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال یې د هغو جنګیالیو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. که څه هم امریکا وایي چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي، خو له بلې خوا بیا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې افغان پولي تسیرمه په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات د ټولو تروریستانو په ضد ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا متحده ایالات په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له لاسته راوړنو مطمئن نه ښکاري او نه غواړي چې د متحدینو د ملاتړ په نامه د مالي مرستو لړۍ جاري وساتي وویل. د وای دواړه لوري د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو د لړۍ په ګډون په مختلفو برخو کې سلام مشورې کوي او دواړه خیز اړیکې اوس هم پر خلو روان دي. تر کومه چې د ضربې ضد پوځي عملیاتو خبره ده، نو په دې کې ټولو ترهګرو پر ضد عملیات روان دي او د خو او بدو هیڅ توپیر پکې نشته. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، دا مهال له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي مرسته ډېره ضروري ده، ځکه چې دا هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د سترو پوځي عملیاتو په منځ کې ولاړ دی. پاکستان ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو لړۍ په 2001 کال کې تر هغې وروسته پیل شوه چې دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ضد ائتلاف کې شامل شو او تر اوسه پورې د دې پروګرام په ترڅ کې 13 مرد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ته دغه مرستو د لړۍ وروسته اقتصادي تیرې میاشتې په وروستیو کې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبانو پر ضد په جګړه کې د رول په خاطر په هغه ورځ ورکړل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره او تایید شول. پاکستانی پوځیانو چې د تیر کال د جون راهیسې افغان پولیسو سیمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه په ټنځاینو نیټورک کې له منځه وړی دی. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په سیمه کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پاکستاني ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ پرونی په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې خبرې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د 89 میکلیز په مناسبت د 4 پورس په خپل وینا کې ویلي و چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډیر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي چې که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډیر نشي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان ستران دا موضوع په تفصیل په دې راپور کې راخیستې ده.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولی چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنګیږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمه موقف کې دی او زموږ د ځمکنۍ ځواکونو په برخه کې کومه جدي ستونزه نسته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیاوړي تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. که امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي، بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکن لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړو.
ښاغلی صدیقی وایي که څه ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کی د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنګ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بېلابېلو ولایتونو کې یو ځایي څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنګ د سیمې او استخباراتو جنګ دی چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یوه خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواوو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له صالح محمد صالح څخه اورو.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته چې په تیرو 14 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دیني عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وښود. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ چک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دیني عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډاره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو ورستي غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچ چاته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې پوره کړي، چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبي دې کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږۍ، اسلام د همدردۍ دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسان ووژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمایندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او چې د جهاد فتوا صادروي، نو زمونږ فتوا له نن نه پس دا فتوا ده چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو وار بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوي وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کېږي وایي وسلوالو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کېږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کېږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لندی پروگرام که نن اروپا تا د تلونکو کډوالو مسله چیرو. اکثر دغه کډوال د مسدونیا للارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ځانونه رسوي، او مسدونیا یا مقدونیا د پنشنبې په ورځ د دغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت د خپلو پولو په اوږدو اعلان کړ، او د پولو په امتداد یې پوځیان ځای پر ځای کړل. د راپورونو له مخې تیر میلادی میاشت 9.5 میلیون کډوال چې اکثره د افغانستان او سوریه ول د مقدونیا لاري نور اروپا ته تللی دي. خو دغه کډوالو ستونزه پیدا کړې ده، ځکه چې دغه هیوادونه لکه د مسدونیا په څیر باندې نه غواړي چې نورو بهرنیو ته پناه ورکړي. دوی غواړي چې په دې ډول خپل اقتصاد تقویه کړي. د مسدونیا حکومت ویلي و تیرونی سي دوی دا وس نه لري چې نورو کډوالو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي. دوی البته امنیتي مسایلو ته اشاره کړې وه او د مسدونیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی د خپلو خلکو د امنیت له خاطره نه غواړي چې نورو بهرنیو کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې نورو اروپایي هیوادو ته لاړ شي او یا د دوی په خاوره کې پاتې شي. له همدې سره 10:30 شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تیر ورځ د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. په کندز ولایت کې د وزګارۍ له امله 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یوځای شوي دي. هند له پاکستانه غوښتي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. د اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تېره ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې 3 ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې. او د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی.
کابل ورځپاڼو نن کوم مهم مسایل څېړلي دي؟ د ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له پاکستان سره وروستیو اړیکو او د افغانستان په ګډوډیو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره وروستۍ پریکړې پر احساساتو ولاړې دي او هیڅکله به هم دوامداره نه شي. په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان پر وړاندې وروستي غبرګونونه هم احساساتي وو او دا ځکه چې یو شمېر ځوانانو د ډالرو په بدل کې کلدارې واخیستې او هغو ته یې اور واچوو. سرمقاله لیکونکي ویلي د دې پر ځای چې له پاکستان سره دښمني اعلان شي باید حکومت د خپل ولس د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې آی اس آی هغه طالب مشران یرغمل کوي چې له جګړې انکار کوي. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان استخبارات په خیبر پختونخوا کې د هغو طالبانو کورنۍ یرغمل کوي چې په افغانستان کې جګړې ته لیوالتیا نه لري. د مطلب لیکوال ویلي هغه طالبان چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي دوه انتخاب لري، یا به جګړه کوي او یا به هم تریتم کیږي. ورځپاڼې د یوې باوري سرچینې په حواله لیکلي چې په تېره یوه میاشت کې ګڼ شمېر سوله خوښوونکي طالبان په پېښور کې تریتم شوي دي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان غواړي په سیمه کې ځان واکمن کړي او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان ته د پلاو سفرونه بې ګټې دي او حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله پر خپلو وسلوالو مخالفینو فشار راوړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ سیمې او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان له دې نیت سره سره بیا هم یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد ترهګر روزي او خپل اهداف پرې مخته وړي. سرمقاله لیکونکي ویلي افغانستان ټول ګواښونه پیژني او هیڅکله به هم اجازه ور نه کړي چې دښمنان خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي.
په خوست کې د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو او د ځایي پولیسو مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ملکي او پولیس لوبغاړو ترمنځ د ګډو سیالیو او د سپورتي پروګرامونو د پلي کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري له لارې هم د یو شمېر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کېږي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې وي. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامو د پلی کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکارۍ روحیه رامنځته کړي.
دا د اشاره کراټې لوبې وې چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ ترسره شولې. زموږ د دې سیالیو نه موخه هدف دغه دی چې موږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته موږ وکولای شو په ډېرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه مواردو چې د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي د هغې مخنیوی وکړو.
یو تن پولیس چې له اوو میاشتو راهیسې په دې برنامو کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوامو ورزشکارانو سره اړیکې ډېرې شوې، بلکې دوی داسې ورزشي تکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو په نیولو کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیې قمندانۍ ساتونکی یم. موږ د پولیسو په دې بس کې ډېر پرمختګ وکړو. موږ د هر رکن ته مجرم مخه نیوای شو کوای شو چې په دې تکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبریږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زما نوم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د یو سلو نولس شمېرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډېر هماهنګي رامنځته کوي.
دی یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیایي سازمان له پولیسو سره په همغږۍ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامې پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو د سهار لو د ماشام تر اوبو جو پوری په منځنۍ سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې خبريږي او د ماشام لو د سهار تر اوبو پوری آشنا رادیو په همدې سپو اوریدلی شي. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو د ایران په اړه مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر له تازه هڅو خبرو. بارک اوباما کوشش کوي څو په کانګرس کې د ایران سره د شبي اټومي توافق ملاتړ په تدریج زیات کړي او د هغو هڅو په وړاندې مبارزه وکړي چې د دې اټومي توافق خلاف روانې دي. نوموړي د کانګرس لغړیو سره د ټلیفوني خبرو او هغوی ته د لیکونو د استولو له لارې هغوی د دې موافقې ملاتړ ته رابللې دي. ټاکل شوی ده د امریکا کانګرس راتلونکې اونۍ د دې توافق په اړه چې د ایران او د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ شوی رای ورکړي. پر دې موضوع نور تفصیل لاجمن انسخاور.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دې لپاره چې جمهوری غوښتونکي ونه توانېږي له ایران سره شوې نړیواله اتومي موافقه رد کړي د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د رویټرز خبری اژانس د شمیرو له مخې ولسمشر بارک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د څلور دېرش سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی یوه میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریځ تعقیبوي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استازو په مجلس کې تر اوسه 9 تنه د ایران سره د شوي اتومي توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو د مجلس چې ټول 415 غړي لري 140 غړو تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. ولسمشر بارک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د استازو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایه ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوری غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشرې نانسي پلوسي هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتومي توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستان، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیږي. په دې خبرونه کې زه ناجیه صاحب ستاسو هرکلی کوم. جګړې پر خلکو په رواني لحاظ څه تاثیر کړی؟ د روغتیا په دې پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو. د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروي هم ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي. د دې څېړنې په اساس جګړه، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، لوږه، بد امني او بې وزلي هغه ستونزې دي چې ښځې تر نورو زیات ترېنه زیانمنېږي، او همدا وجه ده چې د رواني ناروغیو پیښې تر نارینهو زیات په ښځو کې لیدل کېږي. پروګرام کې د کابل د صحت رواني د روغتون ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست.
السلام علیکم.
ډاکټر صاحب جاوید، ستاسو له نظره جګړه څومره د رواني ناروغیو په زیاتېدو کې عمده رول لري، او همدارنګه که معلومات راکړئ چې رواني ناروغۍ په څو ډولونو ویشل کېږي؟
لومړی د سلام پرس کولو نه درنو اوریدونکو ته ستاسو په ځواب کې باید داسې ویل سي، اصلا جګړه نه یوازې د رواني په لحاظ بلکې د اجتماعي، اقتصادي او د تحصیلي لحاظ له ټولو وجهونو ډېره بد اغیزه خلکو باندې کوي. خصوصا دا رواني تکلیفونه د شخړې د جګړې سره زیاتېږي. یو خواده او بل خواده که څوک رواني تکلیف ولري، که شخړه باندې، جګړه باندې مغروض شي، حتما رواني تکلیفونه زیاتېږي.
سمیع الله یم د کندهار ولایت اوسه د ډاکټر صاحب سمیتنه د چزما دغه د سر د مخ خوا د تندی همیشه درد کوي، په خوب هم دا درد نه ورکیږي، د سیګار
معلومات که قسمت برادر مومیتیم سمیلا جان پرسان داشتن از قندهار، از ولایت زیبای قندهار تماس گرفته بودن راجع به سردردی و خصوصا پیشانیشان گفت درد میکنه و زیاد سر صورتشان داغ می گرمه. امکان داره یک شکل سردردی عصبی باشه، ولی متوجه باشن گفتن که تابلت های عصبی رو مصرف میکنن با وجود از هم خوب نشدن. اول علت اصلی سردردی خود باید پیدا کنن که میشه با مراجعه به متخصصین مربوطش. چرا عوامل سردردی تنها تکلیف های اعصاب یا روان نیست، امکان داره بعضی تکلیف های گوش گلو، تکلیف های چشم، تکلیف های استخوانی همش منتج به سردردی شه. بنان اول یک تشخیص واضح داشته باشن و تقیمش میشه هرچی خدمات بگیرن.
کوم کسان چه پروانی ناروغی اخته کیگی پرتل دی چه دکتر تا مراجعه وکی سنگه کولی شی چه عادی جوان تا وگرزیم؟
د رواني تکلیفونه تداوی یوازې د ډاکټر ته تللو ته نه ده، چې باید حتما ډاکټر ته لاړ شي او غینت نسخه واخلي، دوایی واخلي. اغلب چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، موږ کولی شو چې روانپوهانو ته هم ورسو، تخصصي مرکز ته ورسو او له هغوی مشورې واخلو. کولی شو چې پرته له دې نه چې دوایی واخیستل شي او دایانو استفاده وسي، کولی شو چې هغو ته عرضي خدمات وکړو. داش تکلیفو روانی تکلیفونه پرت لغینه چه مسلکی تخصصی روانی از خدمات نیازمنده، من کولیس چغوت علی اجتماعی لحاظ هم رسایی بگو عقیق تخپل پام واسه او اجتماع لحاظ خصوصا ده فامیل، ده مکتب، شوانزای، ده پانتون، طولو مسئولین باید پده بانده زیار و باسی چه تکلیفونو روانی تکلیفونو او پیجنی او آقای تم رستو که چه خپل تکلیفونو زن سره لره که او آقای تا باید در اصلاح تحصیلات برابره که چه بکا ولیسی دا عرضی خدمات روانی تا لسرسی پیدا که.
احمد شاه کابل نه. السلام علیکم.
سلام علیکم نجیه جان. سلام به شما، سلام به دکتر صاحب بسیار محترم. یک سلام من اینا سید که برواتون کرد دیگه. ما دکتر صاحب بتو بس که ما نمیفهم که هیچ آورز نیست، سلام نکنم همیشه آخ دیگر خون میشم، من دوبام که کار میکنم دیگر خون میشم، ده خانام که میمیم دیگر خون این سب اتا سب خواهی نرام میبنم. از این خواهی نمیده شما تحلیل تجزیه کنیم که جواب به ما بگویم. سوال از بیشتر خوش میکنیم.
خوب است. سوال برادر ما احمد شجاع گرفتیم. سوال بسیار خوبی را گفتن. حالت را که نوازاد دادن اقالت خلقی را نشان میده. زیادتر به طرف اختلالات خلقی که ما افسردگی های خوابگان است ما شما فکر کرده میدانیم. نهی تو حالات قسمی که بعدا انشاءالله سر اعراض علائم شما وقت به صحبت خود کردیم که اختلالات را و اونی چه رقم اعراض علائم داره یعنی چی مریض بازگو میکنه و چی دکتر پیدا میکنه. نه اینجا زیادتر برادر ما قسمی که مهربانی کردن نشان میده که خلق پایان داشته باشن یعنی ناامید گرفته باشن لذت نبرن تحمل در وظیفهشان کم است در ضمن شخص اختلالات خوابم برشان پیدا شده که در خواب ناراحت میباشن بران امکان داره کدام لفظ افسردگی داشته باشن افسردگی رو در قدمه اول ما شما خودم قسمی که بیشتر شارام کردیم برش اختلالات روانی تنها گرفتن دوا نیست که ما بر مریض مستقیما دوا تجویز کنیم اول باید ارزیابی شوه یک تشخیص سرش مونده شوه با تعقیبش وقتی معیارات تشخیص رو پوره کرد ارزی خدمات به پیش میره نزدیک دارو درمانی تداوی های دوایی مطرح میشه در پلی جوان درمانی ها مطرح میشه و در ضمنش عرضه خدمات اجتماعی فامیلی بسیار رول اساسی عمده داره چرا در بسیاری ایالات ببینین از کار شاقه یا از اجرات های اجتماعی یا از محیط ناسالم نابرابر امکان داره حالات خلقی انسان تغییر کنه ولی متوجه باشیم که هر حالات خلقی افسردگی نیست میشه با رشد کردن یا دور ساختن این وضعیت به بهبودی ما برسیم بدون از اینکه به تداوی باشیم یا مثلا بعضی کسایی که اجتماعی نابسامان دارن یا به کسایی که به شغل و حرفه منظم نمیتونن برسن همه از اینا باعث شده میتونه که انسان رو به طرف حالات خلقی اختلالات خلقی پایان یا مزاج پایین تر ببره ولی قسمی برادرها که ما مهربانی کردن امکان داره همچین وضعیتی باشه قسمی که برشان توضیح کردیم کوشش کنن حالات خود به طرف بهبودی ببرن اگر تونستن فربه ها اگه یکی دیر پای شد دیر نشد برشان مشکلات ایجاد کرد باز میشه در مراکز صحت روانی مراجعه کنن اونجا برشان عرضی خدمات
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري عبدالسمد له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده چې کله چې زه هر ډاکټر ته مراجعه کړې ده هغه راته وایي چې د وینې میکروب دی او تشویش مکوه بس دا راته وایي او چې کله یو څه لږ تکلیف را باندې راشي بس مې دا سر ګرد را بسریږ دی و
د ډاکټر ته مراجعه وکړم د وینې میکروب درنه ورور عبدالسمد جان ته دا زو باید درکم چې د وینې میکروب چې دا یو بیل تکلیف ده او رواني تکلیفونه چې دا بیل ده یو خبر به پام کوي چې هر تکلیف هر جسمی تکلیف که وینې تکلیف که د بل تکلیف که مزمن سي دیر پای سي کول شي تکلیفونه رواني وضعیتونه ور باندې زیاد سي لدينه وجه باید اول خپل جسمی تکلیف چې وینې تکلیف ده مشخص کی او تشخیص در اور سرگی بیا دغه درملی نه وکي کاغه ورک سوخه کاورک نه سوحت من روانی حالت د بیا کول سي چې روانی متخصصین سره مشوره وکي دا تشویش اتمند د تکلیف تداوی کیږي
بله ډاکټر صاحب اوس که په دې اړه معلومات راکړی چې د رواني ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي
بسیار راجع به احراز علائم تکلیف های رواني قسمی گفته آمده میگه که احراز است احراز چیزی است که توسط مریض بازگو میشه مثلا کسی که مراجعه است مریض هم گفته نمیتونیم چون در بسیاری حالات وقتی شخص مراجعه میکنه امکان داره مریض نباشه خوبی فرق میکنه چیزی است که به شکل توسط خود مریض تجربه شده و از او در رنج است در شکایت است یا ارتباطات شیره کشف میکنن یا یک سلسله اثرات جانبی سر عملکرد شغلی اجتماعی و بین الفردیش میداشته باشه مثلا مریضی که از دلتنگی شکایت میکنه یک غرض است مثلا یک مریضی که از سردردی شکایت میکنه امکان داره بسیار حالات رو در بر داشته باشه و در ضمنش بعضی حالات های جسمی را هم تکلیف های روانی در قبال می داشته باشند مثلا بسیاری از ذات از گرم آمدن جان خود امکان داره شکایت کنن از تکان داره شکایت کنن یا از سرخ شرخی یا مثلا از سالات امکان داره تمام از این برای بیادن ها به تکلیف های روانی منتج شود ولی متوجه باشیم در ضمن هر روزش نیست سل علایم است که باست واسه دکتر بازدید میشه مثلا امکان داره بسیاری چیزهایی رو دکتر متوجه شه که مریض او رو نفهمه مثل اینکه مثلا یک مریض سر خود گپ میزنه واسه پیش پرسنا کردن یک آدم مرکز جستای بلخواسته خود داره دستای خود حرکت میده سر خود حرکت میده میگه بنان امکان داره یک تیف وسیع از عضلات رو در بر میگیره که بعضیش توسط خود مریض بازگو میشه ولی بعضیش توسط دکتر پیدا میشه کشف میشه ولی متوجه باشیم هر حالتی که دیر نشد دیر پای شد چی به شکل عملی باشه چی به شکل گفتاری باشه چی به شکل بیانیش هر شکلی که باشه و سبب آزار اذیت خودش یا سبب برهم خوردن ارتباط بین اطرافیانش شوه یا برهم خوردن شغل و حرفه و تحصیلش شوه امکان داره اعراض علائم روانی باشه
اخونزاده صاحب پلیکا کده السلام علیکم
سلام علیکم خور سال احوال جور په خیر
ډیر مننه مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب
زه ستاسو راغوم دا د بالو ملغه اوس په تمه خو سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم
وعليكم السلام
وعليكم السلام
مال ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې زه پاتې کې یو شپه دوی شپې ګر سره تر سهار خوب نه لرم. دا چې بلند خپل په ژوند کې زما خپل په تصمیم کې یو تصمیم خپل یو کاروبار کې مې کول جدي وم او اوس یې داسې ځان پکښې داسې ډېر جدي نه یم خپل په کاروبار کې او بعضې وخت داسې په هفته کې یو وار دا زما زړه داسې پړسېږي دا خلک مې دی تنګ شي د چا زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم خپل په کور کې داسې بد خلقی کوم نو دا د رواني تشخیص کمال لري کې نه لري.
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکړي. له تاسو مننه ډاکټر صاحب. تاسو مهرباني وکړئ
مرور اخندزاده صاحب دا تکلیف نه څومره وخت چې تاسو ته تکلیف لري؟
دا تکلیف 15 کال مې کې چې ډاکټر صاحب ما کړی دا
کوم تدایم دوي کړی تر اوسه پورې دا وایم دوي د
ډاکټر
ته مراجعه نه دی کړې. دا تکلیف ورځ په ورځ زیاتېږي که کمېږي؟
دا زیاتېږي په دا 15 میاشتې کې ورځ په ورځ ډېرېږي.
صحیح ده. مونږ به معلومات درته درکړو ان شاء الله.
مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
اخندزاده صاحب یوه پوښتنه درلوده له بالا مرغاب څخه چې 15 میاشتې کې چې دا تصادفونه دا تکلیفونه چې دا ورکه بیانه کړه دا ټول خفګان غوندې دي افسردګي خواهي چې افسردګي هم خفګان ولري کوم خواهي ده او کوم شنه ده ځکه چې موږ اولس اتلس سندرومونه د افسردګي او د خفګان لرو بیا د کتل کېږي چې په کوم دا معیارونه برابرېږي او هغه خاص تداوي لري خصوصا له اجتماعي او له رواني لحاظه باید دا په مرفه وضعیت وي چې دا نتیجه یې په سمه توګه وشي او دا تکلیف رواني تکلیف حتما تداوي لري او ښه تکلیف لري دا هم په پام وي چې دا کم خوبي شي ده په اونۍ کې یو او دوه ورځ خوب ورکې شي دا هم له افسردګي او خفګان لحاظه ښایي چې ډېر زیار وباسي چې له خوباورو درملونو نه کم استفاده وکړي ځکه چې هغوی د احتیاط وضعیت سبب کېږي یو بلله چې که د خوب ګولي استفاده سي ښایي چې دا خفګان ډېره ژوره کړي ډېره بده کړي وضعیت یې ډېره دینه هم بده سي مونږ مشوره دا ورکوي ته دا ده چې خپل په خپل لومړی باید په خپله زیار وباسي چې دا تکلیف څنګه کولی سي ځانونه لرې کړي که وکولی سي خلوخه که وکولی نسو نو بیا کولی سي چې دا متخصصینو د رواني متخصصینو سره یو ځل مشوره وکړي حتما وضعیت یې ښه کېږي انشاءالله.
من یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو.
نیم عبدالله د لوګر ولایت څخه خدای نخر په خو درې پوښتنې لرم. لومړی پوښتنه مې دا چې زه اصلا خوب نه لرم خو عادت دي تقریبا زور سوجو کوي خو ما او دوه پوښتنه مې دا چې ما زړه خوشاله کنه کې ښه تل انتخاب غان نه سم خوشاله اند کنه خوشاله او بل وخت اس په پوښتنه دا چې سم دي دا ګور لا څه معلوم شوی ما پوښتلې نو ما ته کاراکټر څه څه دار ما ته چې څه دې مرته خلاص شمه
لومړی بخوبی و بخوبی کول سي چې د افسردګي او د خفګان یو نه خوي که مونږ بخوبی په خپل تعریف کو هغه وضعیت ته ویل کېږي چې سړی یا خوب نه لري یا خوب لري کیفیت سم نه ده هغه ته مونږ بخوبی وایو. له کیفیت له لحاظ نه کول سي چې د کیفیت خنه وي لکن له کیف کمیل له لحاظ نه مقداری خوای چې خی برابر وي لکن سړی له غی نه کیفیت نه سيخستل دا ته مونږ بخوبی وایو. بخوب بخوبی دو رقم ده اصلا کوي شو یو د چې پرایمری ده ابتدایی ده بلې ثانوي یا دومی ده پرایمری ابتدایی که یوازې بی خوبی ده یوازې مریض بی خوبی لري نو څه تکلیف نه لري هغه ته مونږ لمړنۍ وای پرایمری وای سکندری یا دومی یا ورته وای هغه ته وای چې مریض یو بل تکلیف لري هغه له وجې نه بی خوبی پیدا کوي کولی شي رواني تکلیفي جسمي تکلیفي کولی شي یو سړی ډېر یو پښې دردي ولري د دوکټ کوم تشویش مشکل ولري هغه سره به خوب سي نو دا ته مونږ دوهم دوم نو یو سکندري نه ورته وایو که لومړی واجبي زمو ورکه پختره کو ځکه چې ما دا تحلیل او تجزیه کا خوښ دا دوهم غو نو وی ځکه چې پرته لا غیر نشي به خوبی لري خوشحالی نلری زره سم نکیگی بیلاقگی لری دا نخی نخانی دا خبگان نشانیدی او کول نسی چه خپل کارون خپل روزمره فالتون خپل درخون سم وایی لو اتمن لغا خبگان لری که دا اغا وضعیت خ تداوی سی خورت پام سی اتمن دا بی خوبی هم خکیگی یو بلدا خپل اصل ده هر سرعی داکتر خپل اغا سرعی ده کولی شي خپل مشکل خپل تشویش خپل جنجالو را سم تحلیل کی تازه کی او هغه باندې پوسی چې هغه تکلیف څنګه کولی شي حل شي کبو کولی شي نوخه کولی شي دا هغه مختص مسلکی بخش خود خصوصا به دی وجه روانی تکلیف متخصصینو ته ورسي هغه ته مشوره واخلی شي ځکه چې هلته هم متپاتته چې په خپل ولایت لوګر کې هم متخصصینو د اعصاب مونږ لرو متخصصینو د رواني تکلیفونو لرو هغه سره یو مشوره وکړي حتما مزیت ښه کېږي ان شاء الله یو هغه استراب تشویش ده چې سړی پکې حاکم وي که سړی پکې حاکم وي کولی شي هغه له ځان لري کې وضعیت تبدیل کړي خپل هغه څه تشویشونه هغه څه مشکلات چې هغه باندې قادري کولی شي چې هغه تغییر ورکړي هغه د تداوی ور نه ده هغه په خپل سره کولی شي چې تحلیل کې تازه کې هغه په باندې خپل ځان لري کې که ونه کولی شو او د دا دامن تنګه ونی واغه تکلیف هر څومره چې کولی شي د استراب تشویش ځان لري کې نسی کولی نو دا یو تشوش ده یو اختلال در رواني ده کولی شي د متخصصینو ته ورسي هغه دا وضعیت سمایي ام ان شاء الله دغه ته درمل درکې وخصي ان شاء الله
بلې د خبرونه البته د لومړی نیمای وسته برخه د قیس پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو لن به جواب کوي
بلې صافي خو رسان تاسو سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو د دوم کوته
علیکم السلام
تاسو درانه نیمه ډاکټر صاحب سلام علیکم ډیر خوشاله سوچ وکم د دې زړه تاسو په پروګرام کې وصل دی او خلکو ته معلومات ورکړي زما خو زه خو تاسو په پروګرام کې نه هم خوري کې زه غواړم چې ساي سره پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا روحین تکلیف څه شي اصلا پیدا کیږي او دا پر څه اقسام دی او بل خبره دا ده انسان چې څونه خوب ونه کی یعنی څومره عمر و انسان ته خوب ورنشي نو دا هغه دی روحي تکلیف لري او دا پوښتنه که په بل شکل وکړم خوري مېرمن چې حامل وي او دا مېرمن پر روحي تکلیف اخته یې آیا پر ماشوم باندې هم تاثیر کوي
دغه دې پښتنې به ډاکټر صاحب پلانډو کې جواب کې ډېره مننه قیس پښتون مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
لومړی سلامونه وای قاری صاحب ته قاری صاحب ډېر ډېر خوله ډېر پښتنې درلو در لومړی دا چې روحي تکلیف هر څو کولې چې ونی د اعلی د روحي تکلیف عامل ډېر ده اجتماعي له لحاظ نه هلکېږي جسمي له لحاظ نه رواني له لحاظ نه ډېر اصل ارخ لري دا چې کله وخت وو ورونه خبرو کو دوه هم دا چې به خوبي پخپله کولې چې رواني تکلیف ته سره رما حکی او هغه پخپل به خوبی او رواني او روحي تکلیف ده درم پختنه بداج چې حامله تکلیف کس کوم خزه حامله ای او پګی د ماشومی مستقیم په ماشوم باندې تاثیر نکوي لکه غیر مستقیم نه تغذیه له لحاظ نه نه عاطفي له لحاظ نه نه نور و جو نه کول سي چې دوه مخوم مصدومه کی او وقت ضرر ورسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
چنانا باد چادر تزاما داسی ستم مکڑا گرانا نو ممی زورا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا بو Oh,